د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، باز محمد ابدیم او د باختر ستوري په ونیز خبرونه کې ستاسي قربایم. په نننۍ خبرونه کې په جلال آباد کې د خزینه شاعرانو د کور په نوم د ادبی بهیر د جوړېدو حال په یو رپورت کې درکړو. بیا به د یو انځوریز نندارتون څخه لیدنه هم په یو رپورت کې وکړو، او په اخره کې به د باړه ادبی لکونکي له مشاعرې څخه یوه برخه ستاسي په وړاندې کېږو. لومړی رپورت ترازو. سره لدې چې په ننګرهار کې د ځوانو شاعرانو د شعري استعدادونو د لوړولو په خاطر په لسګونو ادبي بهیرونه او ټولنې جوړې شوي، خو د ښځینه او شاعرانو د راټولېدو لپاره پکې ادبي او کلتوري بهیر شتون نه لرلو. تېره اونۍ یو شمېر هڅاندې شاعرانې راټولې شوې او د کور ادبي بهیر په نوم یې د ښځینه شاعرانو لپاره د اونیزو غونډو د جوړېدو پرانسته وکړه. دا چې په دې بهیر کې به نجونې شاعرانې کوم ادبي او کلتوري فعالیتونه ترسره کوي، په دغه رپورت کې به یې حال درکړو. د تیرې سیشن بی یا نهی پورس په جلال آباد کې د کور په نوم ادبی بهیر پرانستل شو چې په لسګونو ښځینه شاعرانو پکې برخه اخیستې وه، او ژمنې یې څرګندې کړې چې دوی به د ننګرهار په ولسوالیو کې په ښوونځیو او کلو بانډو ګرځي، شاعرانې او لیکوالانې به راپیدا کوي او د خپل بهیر برخه به یې جوړوي. د کور ادبی بهیر مشر مقدس احمدزی د غونډې د پرانستې پر مهال خبریالانو ته وویل:
موږ په خپل جوړښت کې تقریبا سل جنکۍ لرو سبت چې موږ سره دي، او وروسته له دې نه به په مکتبونو ګرځو، په کلو به ګرځو، په ساحو به ګرځو، تر څو خویندې شاعرانې راپیدا. پلان لرم چې په راتلونکي کې زموږ بهیر به یوه مجله، یوه اخبار، او هغه خویندې چې سره سبت دي د هغوی یوه تذکیره به چاپ کومه، او وروسته له هغې نه دیارې خور چې شعرونه یې لیکلي دي هغوی شعرونه چاپ کړو په اخبارونو کې، په مجلو کې.
د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس او رنګ سمیم د یاد بهیر په جوړېدو د خوښۍ څرګندولو تر څنګ وویل چې د دغه بهیر له وجې به زموږ کورونو ته فرهنګ لاره پیدا کړي.
ډېر اړتیا وه چې په ننګرهار کې د ښځو ادبي بهیر جوړ شي، نو دا هڅه یوه ګډه هڅه وه، او بالاخره دغه خویندې وهڅول شولې او هغوی په دې باندې بریالۍ شوې د ټولو فرهنګیانو سره د ګډو مشورو په نتیجه کې چې نن د کور په نامه ادبي بهیر جوړ شو. د دې خوبایي او ښېګڼه په دې کې ده چې دا یو تصویر داسې وړاندې کوي چې کور د فرهنګ نه بیرون څه نه دي، یعنې زموږ کورونو ته باید فرهنګ ننوځي، او زموږ کورونه چې کوم دي هغه باید د فرهنګ او د افغاني اصیل کلتور هغه تصویر چې دغه ټولنې ته وړاندې کړي. دوی د هیواد د رغونې او د سمسورونې یو پیغام د ادب په بهانه باندې او د شعر په بهانه باندې ټولنې ته وړاندې کړي چې تر څو د ولسونو د شعور د کچې په لوړتیا کې یو خپل اثر او تاثیر ولري.
یو ځوانه شاعره وایي چې دوی ته به پخوا د کورنۍ لخوا په مشاعرو کې د ګډون کولو اجازه نه ورکول کېدله، خو اوس چې د میرمنو لپاره بهیر جوړ شو، دوی به په آزادانه توګه وکولی شي چې د کور ادبي بهیر په غونډو کې ګډون وکړي.
مې سلګي سهار ده، نو زه خپل چې یو شاعر یم، خو د اجازه ماته نه راکول کېده چې یو بهیر کې ګډون وکړم. څنګه د موږ ټولنه ده چې ځوانانو سره، هلکانو سره، ورونو سره موږ نه پرېږدي. دا بهیر چې جوړ شو موږ ډېر خوشحاله شو. موږ ته هم دغه چې نن ورځ تاسو ګوري موږ راغلي دي بهیر ته اجازه یې راکړې ده. دا بهیر ډېر ګټور او مفید تمامي کې موږ ته ډېر خوشحاله یو چې دغه بهیر جوړ شوی ده. په دې بهیر په دا جوړېدو سره زموږ شاعري به هم وده وکړي.
استاد عنایت الله شیرزاد په خپلو خبرو کې له ټولو فرهنګیانو وغوښتل چې د کور ادبي بهیر غړي تشویق کړي او ورسره مالی او معنوي مرسته وکړي.
باید دوی منظمې غونډې ولري، دوی کره کتنې ولري، او په څنګ کې دوی ځان سره مشران خویندې او په خویندې نه د مشرانو استادانو نه یو دوه کسان داسې ولري. که چېرته زموږ د خویندو په کوم شعر کې کوم ځای کې نیمګړتیا وي چې هغه په ډېر وضاحت او په ډېر شفقت سره هغه ورته اصلاح کړي. او همدارنګې ټولو فرهنګپالو نه دا غوښتنه ده چې دغه خویندې چون دوی لومړی قدم اخیستی دی، دوی وهڅوي، دوی تشویق کړي، دوی سره مادي او معنوي مرستې وکړي.
په غونډه کې نجونو یو آزاده مشاعره هم وکړه چې د گیتا احمدزی د غزل څو بیتونه ستاسي په وړاندې ږدو. د کور ادبي بهیر چارواکي وایي چې دوی به هره اونۍ خپلې غونډې د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست په تالار کې جوړوي.
دستا همو تړي او بل کرم او شړما زلا ژوند يم ستا يا دونو زمړ کړي ما په ما په کله د پکې مني بهار راشي شوم خزان خزان خرچاله در شړلې ما راشم او شړم دړم کلی دې خړ چنار تا نور مې پریک دل یار هم ستړي ستړي ما
د کور ادبی بهیر چارواکی وایي چې دوی به هره اونۍ خپلې غونډې د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ په تالار کې جوړوي چې په آزادې مشاعرې سربیره به پکې له ادب پوهانو څخه لیکچر نوټونه اخلي، په شعرونو به کره کتنې کوي او په ملي مناسبتونو به ځانګړې غونډې جوړوي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، تیر اونۍ په ننګرهار کې د ژورنالیستانو د ملاتړ ادارې نۍ د خپل دفتر د کنفرنسونو په تالار کې د وتلي انځورګر حمدالله به په ګوتو د جوړو شوو انځورونو یو ورځنی نندارتون پرانستی و چې حال یې په دغه رپورټ کې درکوو. ژورنالیستانو د ملاتړ ادارې نۍ د تیرې دوشنبه یا ګل په ورځ د خپل کنفرنسونو په تالار کې د وتلي انځورګر حمدالله ارباب په ګوتو جوړ انځورونه نندارې ته وړاندې کړل چې د مینوالو د پام وړ وګرځېدل. په دې انځوریز نندارتون کې د پښتنو د وتلو او ویاړلو مشرانو پر انځورونو سربیره د ځوانو لیکوالو او شاعرانو انځورونه هم نندارې ته وړاندې شوي ول. د ژورنالیستانو د ملاتړ ادارې یو تن مسول سید عباس سادات مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې د نندارتون له جوړېدو یې د ځوانانو پام د انځورګرۍ هنر ته رااړولو. دی وایي
اصل نه د نوی دفتر ته د ځوانانو تګ راتګ ډېر دی، ژورنالیستان راځي، د ژورنالیزم مینهوال راځي، دلته په بېلابېلو برخو کې روزنه اخلي، تر څنګ یې انځورونه عکسونه هم اخلي او په دغه برخه کې عملي کار شته. نو مونږ دغه مناسبه وګڼله چې د ارباب صاحب دغه انځورونه په ګوتو ښکلي انځورونه چې دي چې ډېر یو ښکلي انداز کې جوړ شوي او ډېر ښه پیغام لري د هېواد په سطح باندې، نو دغه انځورونه مو دلته راوړو. د دوی د یو نندارتون جوړ شو تر څو ځوانان راشي د دغه انځورونو له لارې هغه پیغام چې ارباب صاحب لري دی ټولنې ته لري دی هېواد ته لري هغه د انځورونو له لارې راواخلي تر څو دغه فرهنګ لا پسې غني شي او دغه فرهنګ ته مونږ دلته په یو ډول باندې کار کړی وي.
کره کتونکي لیکوال نومان دوست چې له نندارتون نه یې لیدنه کړې وه مشال راډیو سره خپل تاثرات صدارنګ شریک کړل.
بعضې شخصیتونه داسې دي چې د هغو په لیدلو باندې سړي ته یو بسته او تاریخ په یادیږي. فرض کوم لکه غفار خان صاحب، تاسو وګورئ د ده د عدم تشدد فلسفه هم ذهن ته راځي، یا الفت صاحب وګورئ چې هغه دفتن تاسو ذهن ته راځي چې هغه د بې عدالتیو په ضد باندې څومره مبارزې کړي دي، څومره هغې کړي دي، یا نور بعضې ملي شخصیتونه وګورئ، ملنګ جان وګورئ، تاسو ته عکس لري ښایسته، غنی خان وګورئ، حتی دا بعضې میرمنې تاسو وګورئ چې هغه د افغاني کلتور د هغوی د لباس نمایندګي کوي چې موږ سره رقم یو قوم یو، موږ سره رقم یو خلک یو. په حقیقت کې د تصویرونو ژبه زما په نظر باندې د وینا له ژبې څخه ډېره مؤثره ده. د هر تصویر په دې باندې ارزي سړی ورته څو ځلې وګوري خپل ورکه ماضي پکې ولټي.
یو تن ځوان هم خوشاله و چې په لومړي ځل د خپلو مشرانو او ځوانو لیکوالو په ګوتو جوړ انځورونه یې وکتل.
زما نوم اصغر خان شرزاد، ننګرهار ولایت کې د انځورونو کوم نندارتونونه چې دا کم دي او په دغه نوی دفتر کې یعنی شتون لري، اوس مثلا عکسونه او تصویرونه موږ ګورو او دې څخه موږ ډېره خوند اخلو او موږ ته خپل تاریخ را ژوندی کړی دی. دغه تاریخي څیرونه موږ نه علاوه په د اوسني شاعرانو لیکوالانو تصویرونه هم ولیدل، دا هم زموږ دپاره د خوشحالۍ او د په هر ځای دی. او ارباب صاحب د خدای تعالی ژوندی لري چې دغسې تصویرونه جوړوي او زما تر څنګ نور ځوانان او نور خلک ترې استفاده کوي او خوند ترې اخلي، دا زموږ لپاره ډېر جالب دی.
سره له دې چې په افغانستان کې د انځورګرۍ هنر ته پام نه دی اړول شوی، کله نا کله په کابل کې انځوریز نندارتونونه جوړیږي، خو جلال آباد یوازینی ښار دی چې وخت نا وخت پکې ځوان انځورګر حمدالله ارباب په خپلو ګوتو جوړ انځوریز نندارتونونه وړاندې کوي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو د باړه ادبی لیکون کې غړي د پیښور ارباب لنډۍ کې په هرو 15 ورځو کې راټولیږي او په ادبی نقد سربیره آزادی مشاعری هم تر سره کوي. د یاد ادبی تنظیم له مشاعرې نه مو یوه برخه رابېله کړې. راځئ چې په ګډه یې واورو.
اوس ښاغلی طلبګار خوږیاني صاحب ته بلنه ورکوو چې خپل کلام وړاندې.
د غزل مطلب ده چې د زړه په بام د تصور په دام کې ګیره نشوه، د زړه په بام د تصور په دام کې ګیره نشوه، چې سارانه وه نو په خړ ماخام کې ګیره نشوه. او هغه مغله وه، هغې خو تاج محل غوښتلو، هغه مغله وه، هغې خو تاج محل غوښتلو، د پښتنې کلا په در او بام کې ګیره نشوه. په هر قدم مې وژړلې بې وسۍ، ورته خو شوخه هوسۍ وه، د ارمان خیام کې ګیره نشوه. پښتنې مینې مې جذبه ابراهیمي لرله، ځکه د حسن ازري اسنام کې ګیره نشوه. او مقصد چې طلبګار جوړ کوشش محل ورته د سپین غره په سر، ګوره قسمت چې د سپرلي ایام کې ګیره نشوه.
دا ښاغلی طلبګار خوږیاني صاحب چې خوندور کلام هم ته واورېدو، اوس ښاغلی لایق افریدي صاحب ته بلنه ورکوو چې خپل کلام وړاندې.
مالالی زړه مې راته وایي داسې چې لونګین کې دې لونګ شي سړی، ملالی زړه مې راته وایي داسې چې لونګین کې دې لونګ شي سړی. خدای ګو پجوند کې به ډېر څه وویني، خدای ګو پجوند کې به ډېر څه وویني چې ستا په مینه کې ملنګ شي سړی. او بیا د ناسې خبره کله اوري، بیا د ناسې خبره کله اوري، په شمع مخ دې چې پتنګ شي سړی. فلسفه د بادشاہ خان پله کړی، هله به ډک له نام و ننګ شي سړی. ډېر
زبردست شعر دی، بیا ووایه دا شعر ډېر ښکلی.
فلسفه د بادشاہ خان پله کړی، هله به ډک له نام و ننګ شي سړی.
زبردست
د خوشحالۍ نه د دیدن په وخت کې سم د چینار په شان دنګ شي سړی.
ډېر زبردست شعر دی، بیا ووایه دا ډېر ښکلی.
د خوشحالۍ نه د دیدن په وخت کې سم د چینار په شان دنګ شي سړی.
زبردست
لایق امینه کې اخلاص پکار دی چې خود غرض شي بدرنګ شي سړی.
ډېر ډېر دا ښاغلی لایق افریدي صاحب چې خوندور شعرونه هم ته واورېدل، اوس ښاغلی سمیع الله منظور صاحب ته بلنه ورکوو چې خپل کلام وړاندې.
زه مې ته جوړه هغه یو څو شعرونه ویایم د غزل نه مخکې. چې نواک اختیار لرم او نه توره او ډال لرم، نواک اختیار لرم او نه توره او ډال لرم، زما قلم کوي خبرې دا کمال لرم. نکاته ما د خپلې ژبې په دفاع کې وویل، نکاته ما د خپلې ژبې په دفاع کې وویل، زستر حمزه لرم، غنی لرم، خوشحال لرم. نکاته ما د خپل جب په دفاع کې وویل، زستر حمزه لرم، غنی لرم، خوشحال لرم. او دا بل شعر دی چې سمرا بدرنګ شوې ستایې دنګ دنګ محلونه وران کړل، چاودنو تاله په خوره خایستونه وران کړل. او مونږ بد قسمته پښتنو هیڅ خوشحالي ونه کړه، مونږ بد قسمته پښتنو هیڅ خوشحالي ونه کړه، ساندو ویرونو ماتمونو راله زړونه وران کړل. او دا ملالې جوړې ځوانۍ کې کونډه شوې، ځکه په لاس نکریزي نګدې مخ نه یې خالونه وران کړل. مننه. دا ملالې جوړې ځوانۍ کې کونډه شوې، ځکه په لاس نکریزي نګدې مخ نه یې خالونه وران کړل. او چا مې مکتب وران کو، چاره له حجرې ړنګې کړې، چا مې مکتب وران کو، چاره له حجرې ړنګې کړې، چا مو رحمان حمزه اجمل له مزارونه وران کړ. چشما پوی د ورورواله او محبت په مفهوم، چشما پوی د ورورواله او محبت په مفهوم، زر مې خپل ورور سره وخل دیوالونه وران کړ. مننه. چشما پوی د ورورواله او محبت په مفهوم، زر مې خپل ورور سره وهلي دیوالونه وران کړ. او مکتارو، منظوره صرف د سامراج د خوشحالۍ لپاره، مونږه په خپلو کې د یو بل کورونه وران کړ.
د مشال راډیو د ادبي او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري نننۍ خبرونه هم دومره وه. تر بلې خپرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبید ته اجازه ورکړئ. خاده و باد اوسئ.